دیوار رادیو تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه بختور شه.
نن د زیارت یاد پنځه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 15 نیټه دا وخت شوې د مهال په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو او لومړی هم د دې خبرونو سر ټکو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل ویلی دی د افغانستان د شخړې د سیاسي حل ملاتړ کوي، خو طالبان د خبرو اترو میز ته کینول یوازې د پاکستان ذمه نه ده.
ملک د نړیوال ترهګر پیژندل شوی حافظ سعید د سیاسي ګوند په شمول د پاکستان یوې بلې تندره و مذهبي ډلې تحریک کې لبیک ته هم په راتلونکو عامو ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړل شوې ده، چې په اړه یې سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګندې کړې دي.
او چینایي چارواکو او کمپنیو هم اندېښنې ښودلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د سی پیک په ځینو منصوبو کې ستونزې جوړوي.
د خبرونو سرټه کې تاسو واوریدله. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، په دې خپرونه کې ستاسو لپاره نور داسې موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی چې په ټلویزیون هم تاسو ګورئ، او د ډیو ریډیو د فیسبوک تلاري هم تاسو نیخ په نیغه زمنګ د غروانه خبرونه دا وخت ګورئ. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په سرټکو کې واوریدل، د پاکستان د خارجه دفتر وایان ډاکټر فیصل ویلی دی چې په افغانستان کې د رواني شخړې د سیاسي حل ملاتړ کوي، خو وایي چې طالبان د خبرو اترو میز ته کېنول دا یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. په کار ده چې ټول نور هغه هیوادونه چې په پاکستان په افغانستان کې هغوی خپل انټرست لري یا خپل مفادات لري، په کار ده چې هغه هم رامخ کشي او په دغه خبرو اترو کې هغوی هم خپل رول ولوبوي. په دې باندې د ډیو ریډیو خبریالي رابعه پیر د اسلام آباد نه تفصیلي رپورټ را لېږلی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دغه خبره ورسته د هغې کړې ده چې ویل کېږي چې په وروستیو کې د امریکا د استازي میرمن ایلس ویلز سفر پر پاکستان یو ځل بیا طالبان خبرو ته تیارولو دپاره د فشار یوه برخه ده. په اسلام آباد کې ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې په افغانستان کې د امن او استحکام ملاتړ کوي او ګرځوي چې په افغانستان کې د کلونو راهیسې د رواني جګړې څه فوجي هوارې نستم، خو افغان طالبان خبرو ته تیارولو عمل کې د پاکستان د کردار په اړه د یو بلې پوښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ویل چې طالبان خبرو ته تیارول یوازې د پاکستان سي مواري نه دم.
قطر نه دی، هم بار بار یې کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر یہ اٹھائیں یہ ذمہ داری اور پاکستان اپنا رول پلے کرنے کو تیار.
مشسوزلا ویلی چې په افغانستان کې دی ټوله په ګډه د غزي مواري پورته کړی او پاکستان په دغه عمل کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی. ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې په دې اړه د افغان صدر اشرف غنی د ګامونو په مکمله توګه ملاتړ کوي.
وی هوپ دټ طالبان وډ ګراب دی اپورتونټی اف انکنډیشنل پیس ټاکس.
موږ هیله لرو چې افغان طالبان به د غیر مشروط امن خبرو دغه موقع څخه ګټه ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د امریکایي استازي ایلس ویلز پاکستان ته سفر هم ګټور وګرځوه او وی ویل چې دواړو هیوادونو په دواړو خیزه اړیکو او په سیمه ییزه حالاتو خبرې کړې دي. د جنوبی آسیا د پاره د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله میرمن ایلس ویلز د رواني میاشتې په شروع کې د پاکستان سفر کړی و. په اسلام آباد کې د امریکې د سفارتخانې لاړه خبر سوي بیان تر مخه میرمن ایلس ویلز د پاکستانی چارواکو سره په هغه اعظم خبرې کړې چې په خپلو سرحدونو کې د ننه موجود ټوله ترهګري ډلې به ختموي. پاکستان ته د دغه سفر مخ استازی ایلس ویلز په کابل کې ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او روغې جوړې پرمختګ کې ګاونډي هیواد اهم کردار ترلاسه کولای سي. خو دوی دا هم ویلي وو چې پاکستان په دې اړه د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې د روغې جوړې په عمل کې د ګټور کردار لپاره پر پاکستان د فشار لپاره امریکایي استازی ایلس ویلز په اسلام آباد کې نورو هیوادونو د سفیرانو سره هم لیدلې دي. خو دغه پوښتنې په جواب کې د بهرنیو بهرانو چارو د وزارت ویاند ویل چې د سفیرانو سره لیدنه نصر غندوی چې دوی پر پاکستان د فشار د پاره لیدل سوي وو. د امریکای سره سره افغان حکومت هم څو ځله د پاکستان څخه غوښتنې کړې چې د امن او د روغې جوړې د خبرو د پاره دی پر طالب مشرانو فشار واچوي، خو پاکستان د ژمنو باوجود تر اوسه طالب مشران خبرو میز ته راوستو کې نه دي بریالي سوي. پاکستان دا هم وایي چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ذمهواره ده چې په ګډه په کار دی ترسره کړی سي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې تاسو وړاندې د پاکستان او افغانستان په اړوند دغه راپور واورېده چې د سولې په هکله وو. او پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند ویلي دي چې هغوی ژمن دي چې په افغانستان کې سوله او امن راشي، خو پاکستان یوازې د دې ذمهوار نه دی یا مسؤلیت یې نه لري چې طالبان د سولې میز ته راولي. په دې اړوند په مطبوعاتو باندې دا مهال بیلابیل موضوعات راغلي دي او په دې باندې بحثونه هم ترسره کیږي. کتنه ورته کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل چې تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې افغان زنانه قسمه قسم ستونزو سره مخ دي. افغان زنانه نن سبا ځینې داسې مسلو سره هم مخ دي چې د دنیا په نورو ملکونو کې مثال قدرې هم په نظر نه راځي. د افغانستان په ځینو سیمو کې کم عمره او د پوخ عمر ډېرې جینکۍ داسې شته چې د پیغلتوب په شک کې یا خو د جیل د تورو تمبو شاته پرتې دي، او یا د خپلو خپلوانو د لاسه څه وخت هم د وجلې کېدو خونړي امکان سره مخ دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د نامتو زنانه لیکوالې اینی کلی د افغان جنکو د پیغلتوب معلومولو د پاره د اسپتالي معاینې په حقله یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. اینی کلی خپل مضمون د افغانستان د بلخ ولایت په یو بندیخانه کې د بندیوانو 200 تنکو جنکو او د پوخ عمر د جنکو د حالاتو نه شروع کړی دی، او لیکي چې بندیخانه کې پرتو دغه 200 جنکو کې سخو د سومیاشتو راسي او سپکه د یو کال نه د زیاتې مودې راسي پرتی دي. د دې جنکو جرم دا دی چې په شفاخانه یا اسپتال کې د دوی د پیغلتوب معاینه یا ټیسټ شکی ختلې دی. په دې وجه دوی د سوچه پیغلتوب نه لرلو په شک کې اوس په جیل کې ورستیږي. مضمون لیکي چې د جیل نه د وتو وروسته به د دوی هیڅ مستقبل نه وي، ځکه چې د هر طرف نه به په دوی تون نالت ویلې کیږي، بیزتی به کیږي، عمر به په دار وي او د نیستۍ ژوند به تیروي. د دې قسمه جینکو جیل نه د وتو وروسته د دوی مور پلار هم د دوی ځان سره د بوتلو یا ساتلو نه انکاریان دي. ګارډین لیکي چې د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی تیر کال د بشري حقونو د مرستیالانو د فشار له سبب لوس کړی و چې د جینکو د سوچه پیغلتوب د معلومولو دپاره به اسپتالونو کې د جینکو کیدونکې معاینې بندی، خو د صدر اشرف غنی د لوس باوجود جینکو سره دا عمل روان دی. اخبار لیکي چې د صحت عالمی تنظیم هم افغانستان کې د جینکو د پیغلتوب معلومولو دپاره د طبي معاینو غندنه کړې ده. په افغانستان کې د زوزاد د زیږیدنې په عمل کې د دمی راوستو دپاره کار کوونکي یو غربي تنظیم میری سټوپس افغانستان د اولسی او د مذهبي مشرانو په مرسته د جینکو د پیغلتوب د معاینې ختمولو په کار کې د یو دوی پرمختګ داوا کړی دا ځکه چې د دوی په منډه ترړو افغان حکومت د اولسي سیاحت یو سرکاري پالیسی اعلان کړی دا مضمون زیاتی چې میری سٹوپس افغانستان تنظیم له مالی امداد د سویډن حکومت ورکوي او دې تنظیم اوس د افغانستان په هر ولایت کې په دې پالیسۍ د عمل کې دود یقیني کولو د پاره ډاکټرانو او نرسانو سره د جخت کار کولو فیصله کړې ده د تنظیم ډایریکټر فرهاد جاوید ګارډین ته ویلي دي چې دا یو ډیر اوږد کار دی خو د افغان حکومت صحت پالیسی په دې لوري یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه چې د صحت د پالیسۍ د سرکاري او د طالبانو د ولقو لاندې د علاقو خلک یو شان مرسته کوي فرهاد جاوید وایي چې د سوچپې غلطوب معلومولو معاینه یا ټیسټ په کال 2014 کې بند کړی شوی و خو پولیس د بدفعلو په شکل کې اوس هم جنکی او ښځې نیسي او هسپتالونو ته یې د معاینې دپاره بوزي خو ډایریکټر جاوید امید ښکاره کړی دی چې کله ډاکټران د صحت د سرکاري پالیسۍ لاندې د یوې جنۍ یا د یوې ښځې د دا قسم طبي معاینې نه انکار وکړي نو پولیس یا د جنکو کورنۍ به هم په دې لړ کې زړه ماتې شي او دا شان دوی به هسپتالونو ته د دا قسم جنکو یا د ښځو راوستل بند کړي
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو وایس آف امریکا ډیو رادیو ته غوږ تاسو یو وار بیا بوزو د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه تاسو ته سیړنه وړاندې کوو د ډیو رادیو څلنکار پیر زبیر شاه صاحب زمونږ سره نه خپنیغه مرګره شوی دی پیر صاحب په خیر رالې
په خیر
پیر صاحب وړاندې مونږ وی رپورټم په وچلې د چې د پاکستان خارجه دفتر وایان ډاکټر فیصل په خپل ونیز پریس بریفینګ کې خبري کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د کشالي سیاسي حل ملاتړ کوي خو دا د پاکستان ذمہواري نه ده چې طالبان دی یوازې پاکستان د سولې خبرو اترو تکیني څه پیغام ورکول غواړي پاکستان نړۍ ته
نو جی اوس که موږ ګورو نو ټول چې څومره هم افغانستان د امن دارومدار او د افغانستان کې چې کوم صدر ټرمپ تګلارې اناؤنس کړې و تیر کال هغه چې کوم د هغه کامیابی دارومدار او هغه کې یو هغه بنیادی یو کیسه دا ده چې پاکستان باندې فشار واچوي او پاکستان دې ته مجبور کی یا دې ته راضی کی په څه طریقې چې د افغان طالبان خبرو تراولي ولې چې کوم استخباراتي ادارې د امریکا او د نور هیوادونو هغه دا وایي چې افغان طالبان مشران چې کوم دي او په پاکستان کې دي او دا سوزل نه زیات ثابت شوی دي مطبوعات هم دا وایي خلک هم دا وایي چې کویټا شورا دا په خبر شورا دا حقانیان دلته دي او افغان طالبان دلته دي خو باران نو چې کله پاکستان باندې دا شی راغې نو اوس پاکستان خواجه آصف چې پخوانی وزیر خارجه هغه دا خبره کړې وه چې مونږ اثر نه دی په پاتې په طالبانو باندې او د روس اثر په ډیر دی دغه سه فوجي بیان کیسه کړې وه چې مونږ به خپل اثر استعمالو خو مونږ اثر کمیږي لګیا دی او اوس دا خبره راغله چې وایي چې مونږ ذمہ داری نه ده چې مونږ خبرو تراولو نو دا یو قسم پاکستان باندې کوم فشار دی هغه لري کولو خبره کوي په الټه په امریکا ته دا وایي چې دا کوم افغانستان کې تا ناکامی ده دا ته په مونږ راړی او بل دا وایي افغانستان ته چې دوی په سیمه نه مونږ ته اوس خطر ده افغانستان کې دوی وایي چې 80% نه زیات علاقې د ترهګرو په قبضه کې ده هلته نه په پاکستان باندې حمله کیږي نو مقصد دا دی دا او پاکستان دا هم وایي چې مونږ د افغانستان جنگ په خپل خاوره نشو کولای نو دا یو پاکستان یو بل سیاسي متاغخ کاری یو پلای یو چال دی چې هغه کې دوی دا کوشش کوي چې دنیا ته وخایي چې موږ تر ذمہوار نه یو د امر راوستلو ولې چې فشار پر ډیر زیات دی الیس ویلز دا ورته ویلي وو چې اوستلی و بل ورځ هغه دا کې سکړې و چې پاکستان دی هغه شی وکړي چې کوم د ویلي دي چې په خپل خاورې بزه تر هرګر نه پرېدم دغه سه مخکې چې کوم امریکای ځواکونه دي او چارواکي دي هغه دا وایي چې پاکستان ته موږ دا وایو چې تاسو خبرو ته راولې او دا سه اشاره ملاوي شوې ولکه چې کوم دا دزبندش شوی وختر کې طالبانو په خوا نو هغه کې دا سه کاردل چې پاکستان به خامخاسه کردار لوبولې وي خو اوس پاکستان اخ کردار نم هغه کېږي پشاکيږي او امریکای په او د افغانستان پر ضد کوم سولې عمل دی هغه به نور هم ګران شي
پیر زبیر شاه صاحب په ورستیو کې امریکا په افغانستان کې د هغه وسلوالو په ضد چې کوم د تاریخ طالبان پاکستان چې پاکستان د پاره مطلوب دی پاکستان ته خطر دی د هغوی په ضد ډرون حمله زیاتې کړې دي. د تاریخ طالبان مشر ملا فضل الله وجل شو، د هغوی وروسته تیر ورځ هم یو ډرون حمله کې یو بل مهم کمانډر وجلی شوی. دغه شانته کې څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو، د خارجه چارو مرستیاله سکرتر ایلس ویلز څو واره د پاکستان دوره وکړله، نو تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او د امریکې تعلقات دا وخت تاسو ته داسې نه ښکاري چې ګنې امریکا دا کوشش کوي چې پاکستان خبرو اترو ته یا پاکستان سره تعلقات ښه کړي؟
بالکل، ګوري د پاکستان او امریکا ډېر زوړ تعلق دی او اسپیشلی په یوبل باندې انحصار ډېر زیات دی. په دې جنگ کې امریکا ډېر څه کارونه کوي یا په دې کوي لګیا دی چې هغه سره پاکستان مرسته ده، خو مکه سره سره چې امریکې ته ډېر مشکلات دي په افغانستان کې، هغه هم د پاکستان وجه نه دي. نو پاکستان ته هم امریکې سره چې کوم امریکې مفاد دی او د پاکستان مفاد اسپیشلی په افغانستان کې دا نه یوځای کیږي، خو پاکستان هم دا نشي برداشت کولای، دغه دا نشي افورد کولای چې د امریکې سره ډایرکټ په جګړه شي. ولې چې امریکا اوس هم پاکستان ته امداد ورکوي، مالی امداد ورکوي، آی ایم ایف کې، ورلد بینک کې، نور ځایونو کې ملاتړ کوي، نو مطلب دا چې تعلق کوشش دی دواړو ملکونو چې ټیک شي، خو نه ټیکیږي. ولې چې ګوره پاکستان دا خبره وکړه، دې مطلب دا چې پاکستان هغه نه مني چې کوم امریکا ورته وایي. امریکا دا ورته وایي تاسو دا کسان خبرو ته راولئ چې کوم افغان طالبان تاسو په خاوره دی خپل اثر استعمال کوي، او اوس دا وایي چې موږ دا ذمہ داری نه ده. بیا مخ ورته ویل چې تا افغانستان کې تاسو کوم کسان دی پاکستان خلاف دی هغه یې ونیسي یا مړ کوي. نو هغه یې ورته وکړ فضل الله مړ کو، سجنا مړ کو، پرونی بل مړ کو، او لګیا دی وژنی. نو هغه داسې کارونه سره پاکستان باندې اوس نورم فشار زیاتیږي، پاکستان ته به ویل کیږي چې موږ تاسو کسان خونی ول، اوس تاسو موږ کسان را حواله کوي یا ونیسي یا مړ کوي، او بلا تفریق اپریشنو کوي چې څنګه تاسو داوه کوي چې موږ تحریک طالبان پاکستان سره هغه کړی دی. او بل تحریک طالبان پاکستان موږ ګورو چې دا کسان ټول په ډرون کې مړ شو. پاکستان چې څومره اپریشن وکړي دومره تباہی وشوه د خلکو د املاکو، اغه نه سجول نه شو. دا کسان افغانستان ته لاړ الته اوس په ډرون کې مري. نو پاکستان باندې زه خوایم چې امریکا او افغان حکومت به دا ورته وایي چې موږ تاسو خبرې ومنلې، اوس تاسو موږ خبرې ته سر کې دی.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو.
ډیره مننه.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غواګیس او وینه. قدر من اوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د نړیوال تر هرګر پیژندل شوی حافظ سعید د سیاسي ګوند په شمول د پاکستان یوې بلې تندرو مذهبي ډلې چې تحریک لبیک نومیږي هغه ته هم په راتلونکو عامو ټاکنو کې په ګډون کې اجازه ورکړل شوې ده. څېړونکي په دې باندې اندېښنې څرګندوي چې ګواکې د پاکستان حکومتي ادارې په پارلمان کې تندرو ډلو ته ځای ورکوي. نور تفصیلات یې تاسو ته د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د انتخابي کمیشن شمیرې ښایي چې د ملک لوی سیاسي ګوند پیپلز پارټۍ ګرد هیواد د ملي سملې حلقو په 90% او مسلم لیگ نواز ګوند 80% باندې کاندیدان ودرولي دي، او دغه شان بل یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف د ملي سملې په 80% حلقو باندې خپل کاندیدان میدان ته راکوس کړي دي. خو د دغه شمیرو مهمه خبره دا ده چې مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک هم د ګرد هیواد ملي سملې 150 حلقو باندې خپل کاندیدان ودرولي دي، او تر دې پورې چې د تحریک لبیک د کاندیدانو شمیره پنجاب ایالت کې د بل یو لوی مذهبي سیاسي ګوند متحده مجلس عمل د انتخابي کاندیدانو نه هم زیاته ده، او دغه شمیرو په اساس تحریک لبیک یوازې د پنجاب ایالت په 80% څوکو باندې کاندیدان ودرولي دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی چې په خپو شلې او په ویلچیر ګرځي تیر ورځ کراچۍ کې د خپل سیاسي ګوند کمپاین پیل کړی دی، او په دې موقع د خپل وینا کې راتلونکي ټاکنو کې پلویه کچه حمایت ترلاسه کېدو دعوه کړې ده. یاد گن تیر کال نومبر میاش کی آغا وقت دا ہر چا پام زان ترا گرزولو کل چی دا گن کارکنانو انتخابی قانون کی دا ختم نبوت سر تڑل شکونو کی دا بدلون پزد اسلام آباد کی احتجاجی ناستا کڑے وا او دا پاکستان دا فوز لخوا دا دوی پزد دا طاقت دا کارولو نا انکار روستو دا آغا وقت منتخب مسلم لیگ نواز گن حکومت دا تحریک لبیک سر یو لوزنامہ کولو باننے مجبور شویو کم لوزنامہ چی دا ملک اعلی عدلیہ دا ریاست دا ٹیٹی دو سر سما گرزولو وا دا پاکستان پکچ انتخابی نظام باندې تر ټولو لوی سازمان فافن مشر ډاکټر سرور باری په لوی شمیره کې د مذهبي کاندیدانو انتخاباتو کې برخ اغستو باندې اندېښمنه دي.
خوش آئند بات نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیں گے, مسئلہ اس لیے بڑا بن جاتا ہے کہ وہ اپنی کنورسنگ کے لیے, اپنی کمپین کے لیے مساجد استعمال کرتی ہیں.
دے وائی چی دمر لوی شمیرہ کے مذہبی پارٹیانو انتخابات کے برخ اغستل زکا ہم دا فکر مندے وڑ خبر دا چی دغا گندون خپل انتخابی کمپائن لپار جماعتو نکاروی او د دې لکبل کوسه په کوسه تاو تریخوالی جوړیږي ځکه چې جماعت د خدای کور وی او د کم یو خاص مذهبي ګون یا مسلک سره تړاو نه لري. او دې زیاتوي دا سې لګي چې د بده مرغه د پاکستان انتخابی کمیشن په دې اړه د هر ځلې په شانت دا ځلې هم سترګې پټې کړې دي. او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي بشرا ګوهر وای دا سې لګي د پاکستان طاقتور ادارې راتلونکي ټاکنو د لارې لوی شمیره کې تندره و فکر لرونکي کاندیدان پارلمان ته رسول غواړي.
جو غټ پیمانے باندھے دا انتہا پسند پارلیمنٹ تا دن نہ کئی دا کسانو خلاف کو ایکشن پکارو دے الیکشن تا سنگا چاپرے خود لل ودا خود الیکشن کمیشن کمزوری دا او دا دے راتوب کی الیکشن کے چھ دوم رضیات انتہا پسند اور تلار کلاولو یو طریقے کار دے تاسو سوچ کو نشن چھ دا خلق پارلیمنٹ تراشی نا بکم قسم لیجسلیشن راضی او زمون دے آئین او قانون بس حال جوړ زما په نظر کې ډیر کنټرول او د انتخاباتو په لاس کې ورکولو والا پارلیمنت دی او د دې وجه کوم نقصان کیږي به ډیر زیات وي.
تحریک لبیک یا رسول الله یو رجسٹرډ یا قانوني جماعت دی او د پاکستان د انتخابي کمیشن د ریز د یو کاندید یا ګوند آئین او قانون چوکاټ باندې پوره خېجې نه دوی هغه په انتخاباتو کې برخه اغستونه نشي منع کولی. او که څه هم د پاکستان انتخابي کمیشن د ترهګرۍ سره تړاو په سر د حافظ سعید جماعت ملي مسلم لیگ رجسٹرډ کولو نه انکاري دی, خو ملي مسلم لیگ پخلی کوي چې دی د یو بل رجسٹرډ ګوند الله اکبر تحریک د لارې راتلونکي انتخاباتو کې تر 300 پورې خپل کاندیدان ودرولې دي.
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه هم زهرا شاه دي زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو ریډیو دی په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه ګوري. قدرمن اوریدونکو اولیدونکو د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي, خو ځنې سیړونکو په دې اندېښمن دي چې ګنې نخکاری چې په پاکستان کې به دغه انتخابات رانه وشي یا شفاف وشي او اندېښنې داري چې په دغه انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي. تفصیلات پہ اورو د ډیور ډیو خبریال احسان محمد خان پر رپورٹ کې چې په دې موضوع د سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي.
د پاکستان د انتخابونو کمیشن چې د ټاکنو په لړ کې موجود قانون د لاري د بې طرفه ټاکنو سرتکولو اداوي کوي, خو ځنې سړنکاران وایي په پاکستان کې دغه د ټاکنو عمل اوس هم د یو خاص فشار څخه غزمن ښکاری. نومیالی قانوندان او د سیاسي اړیکو ماهر سردار یوسف زئی وای د یو غوره جمهوریت نظام د پاره پکار ده د ټاکنو عمل به طرفه تر سره کړی شي.
په دې وخت کې دا
کم تورونه چې په پاکستان الیکشن باندې دی د مختلفو پارټونو د او د مختلفو وټرانو نه څوک چې وټر کې عام خلکو نه په دې کې حقیقتونه شته اوس هم وخت شته په کار دا ده چې زمونږ ادارې دا نه دي په کار چې هغه د یو داسې امیج جوړ کړي چې د هغې نه د آزاد انتخابات هغه تاثر چې دی هغه خرخدمیږي دغه شان نورې زمونږ سیول بیوروکراسي زمونږ ادارې زمونږ پولیس ټولو له په کار دي په ټولو باندې کوم نیوکې کېږي هغه ټولو ته پته ده چې نیوکې ولې کېږي او د نیوکو هغه حقیقتونه هم موجود دي نو په کار دا ده یو نقطه باندې ټول متفق شي چې که د پنځشتم جولای انتخابات غیر جانبدار او آزاد نه شو نو د دې ټول نقصان به بیا
د پاکستان د ننه روان دغه انتخابی عمل کې چې مذهبي سیاسي ګوندونو ترڅنګ ملت پاله د مزدورانو او خواریکښو په نوم جوړ ګوندونه او په هیواد کې خواره لوی ګوندونه د خپل منشور او سیاسي غږونو سره د زیاتو نه زیاتې رایې خپلولو په هڅه دي، خو په دغو کې د پنجاب، سند او د هیواد نورو برخو څخه د میډیا د لارې ځینې کاندیدانو لخوا دا هم ویل کیږي چې په آزاده خپل کمپاین نشي ترسره کوي. په دې حقله د غیر حکومتي ادارو لخوا د انتخابونو د څارنې لپاره جوړ سازمان فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک وایاند نصر الله خان وای د بے طرفه ټاکنو سرته کولو لپاره د دغه ټولو ګوندونو رول مهم دی.
بالکل ډېر زیات اقدامات پکار دي پاکستان کې د یو آزاد او شفاف الیکشن لپاره ضروري دي. مګر پاکستان کې مسله دا ده چې پاکستان ټول عمر چې دی دا شپېته کاله دی او په هغه کې سم د مې عمر چې دی دا غیر جمهوري حکومتونه یا کنټرول جمهوریتونه پاتې شوي دي. زه به دا ووایم چې دا په نسبت زیات فشوالی راغلی دی په دې قوانینو کې په الیکشن کمیشن خپل اختیار کې، مګر ډېر زور زیات نور هم ضروری دی چې دا آزاد شي او د هر قسم پریشر او د هر قسم خلاص شي. دا ټولې ادارې چې دي دا پابند دي چې په هغه قوانینو چې منتخب خلکو جوړ کړي دي
په پاکستان کې چې زیاته موده د فوزی امیرانو د واکمنۍ تیره شوې، خو دغه اخیری درې دورونه داسې دي چې په خپل وخت عمومي ټاکنې ترسره کیږي. سړنکاران وای د پاکستان دننه روان د ټاکنو په دغه عمل چې د هیواد دننه او د جمهوري عمل د سارنې نړیوالو ادارو لخوا پرې نظر ساتل شوی، په کار ده د دغه جمهوري عمل سرته کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه، موقتی حکومت او انتخابی کمیشن په ګډه خپل مثبته رول ولوبوي چې دغه د جمهوری نظام او ولس په ګټه ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا دیوا ته غوږی. په کورما ضلع کې د طالب علمانو یو سازمان او غیر دولتي مؤسسه چارواکو یو غونډه کړې ده او په هغه کې په دې خبره باندې نیوکه کړې دي چې د قومي سملی او صوبایي سملو چې کوم غړي دي په انتخاباتو کې هغوی د خپل ټاکل شوی حد نه زیاتې خرچې کوي یا زیات مصرف کوي. د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم ټاکل شوی خرچه مصرف دی نو هغه د قومي سملی لپاره 15 لک روپۍ او د صوبایي سملی د یو غړي لپاره چې هغه د انتخابي کمپاین په وخت باندې مصرف کی هغه 10 لک روپۍ دي. راځي چې په دې باندې د ابراهیم شینواری صاحب دغه رپورت واورو.
پا په خیبر پختونخوا کې زمشو و قبایلی ضلعو کې د 15 جولای عمومي ټاکنو په اړه شروع شوی کمپاین به محل دا اول ځل و چې د کوزي او منځنۍ کرمې سره تعلق لرونکو د سلګونو په شمېره کې تعلیم یافته ځوانانو د سیاسي تنظیمونو او ګوندونو او د مدني ټولنو غړو د ووټ د صحیح استعمال په اړه په عام ولس کې شعور را بیدارولو په غرض نن د صدې بازار کې د یو لارون ایسترو نه پس یوه غونډه را جوړه کړه. لاریون د خورمانی پل نه شروع شو او د صدی بازار په مرکزی چوک تمام شو چرته چې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشرانو په شمول یو آزاد او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو امیدوارانو او ځینې نورو سیاسي مشرانو د ووټ په اهمیت ویناګانې وکړې. ځوانانو وینا کوونکو په دغه مهال پولیس غږ وکړو چې هغوی د خپل ووټ د مخلصه او وطن دوسته امیدوارانو په حق کې استعمال کړي او وطن دوسته امیدوارانو په حق کې استعمال کړي. د دغه غونډې او لاریون تابعیا کوونکو په وینا هغوی د نن ورځې دغه دستوري دپاره د کرمې ضلع دواړه حلقو امیدوارانو ته بلنه ورکړې وه. خو دوی کې زیاتره نن په کوهاټ کې د کمیشنر سره د راتلونکو ټاکنو په اړه رابلل شوي حکومتي غونډې له ورغلي وو. سیدالله قبایل نومې د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو ځوان د نن ورځې دستوري د غرض په هکله وایس آف امریکا ډیوه ته وویل
چې خلکو کې یو پوهه راوستلو یو اویرنس پیدا کولو چې دا ووټ یو امانت دی، د دې صحیح استعمال پکار دی. هغه چا ته ورکول پکار دی چې څوک مونږ ته ایجوکیشن راکړي، څوک مونږ ته هیلت راکوي، څوک مونږ ته درې چارته کارونه کوي. که ووټ مونږ یو ووټ په 15,000 روپۍ خرڅ کړو نو د هغه کې سیمنټ به د 5 سال ورته 2-3 روپۍ تقریبا ډېرې راځي. نو مونږ هغه چا ته ووټ کول پکار دی چې هغه مونږ ته مستقبل کې کارونه وکړي، تعلیم راکړي، امن راکړي. سر د دې اصل مقصد دا و.
د غونډې په مهال ځینې وینا کوونکو په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو باندې د ووټونو په بیه اخیستو تورونه ولګول او په دغه لړ کې د ټاکنو کمیشن نه د دغه قسمه امیدوارانو په ضد د قانون مطابق کاروایي کول غوښتنې وکړې. دوی وویل چې د کمپاین په مهال دغه امیدواران د ټاکنو کمیشن له اړخه ټاکل شوي د مالي مصرفونو نه څو چنده زیات مصرفونه کړي، کوم چې په سیمه کې د ټاکنو کمپاین په ماحول منفي اثر غورځي او عام ولس هم د خپل ووټ غلط استعمال ته هڅوي. د کرمې قبایلي ضلع تصیر په خیبر، مومند او رغزی او باجوړ کې هم د کمپاین په محل د وټونو خرڅولو او خښتو تورونه مخې ته راغلي. خو د راتلونکو عمومي ټاکنو نه وړاندې دا اول ځل دی چې د کرمې ځوانانو دغې ناوړي عمل په ضد خپل غږ اوچت کړو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه.
زتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. د محل زو یو وار بیا د پاکستان ولوري ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د احتساب عدالت نه درخواست کړي چې د ایون فیلډ په نوم د کرپشن په مقدمه کې اعلانوونکي فیصله دی د یوې اونۍ پورې وځنډوي. په دې کې نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي د ډیوه خبریال.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د دوی پر ضد احتساب عدالت کې د مقدمه فیصله ځنډول غوښتنې پس نن د دوی وکیل اسلام آباد کې احتساب عدالت کې په دې حق لا خواست هم جمع کړی دی او عدالت دا خواست د اورنې لپاره منظور کړی هم دی. ایمن فیل مقدمه کې به سبا ورځ عدالت خپله فیصله هم اوروي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د کرپشن او خپل آمدن نه زیات اساسې جوړولو مقدمه اورنه د احتساب عدالت یو قاضي محمد بشیر کوي. خو نن دوی په رخصت وو او د نواز شریف وکیل د احتساب عدالت یو بل قاضي محمد ارشد ملک ته خواست کړی دی چې نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد مقدمه فیصله دی او ورځو د پاره وزندوي. د دې په جواب قاضي ورته ویلي دي چې دوی سره دا اختیار نشته، ځکه چې کوم قاضي د کوم مقدمه اورنه کوي دا غي اعلان یا ځنډولو فیصله هم هغه قاضي کولی شي. خوردان ویبپاڼه خپل خبر کې وایي چې د عدالت رجسٹرار د نواز شریف د خواست د اورنې لپاره منظور کړی دی او سبا ورځ به د دې اورنې کیږي. احتساب عدالت د نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د مقدمې فیصله سبا ورځ اورولو نیټه ټاکلې ده. او تیر ورځ نواز شریف په نندن ښار کې میډیا سره خبرو په وخت دا غوښتنه کړې وه چې ښځه یې بیماره ده، ځکه پاکستان ته سمدستي نشي راتلی او عدالت دې د دوی پر ضد مقدمې فیصله سورس دوبارہ وزندوی.
ایک انتہائی حساس معاملے کے پیش نظر فیصلہ چند دن محفوظ رکھنے سے انصاف اور قانون کا کوئی تقاضا مجروح نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے انہیں گواہ بناتے ہوئے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ سنوں.
نواز شریف وی یو سورس دوبارہ دے فیصلے زندول لوجبہ د انصاف او قانون تقاضو تب سزیان ان رسی او غوانم دا فیصله خپل په عدالت کې واورم. ایمن فیل مقدمه نواز شریف د دوی لور مریم نواز، زامنو حسن او حسین نواز او زون کیپټن ریټایرډ صفدر پر ضد ده. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي مقدمه کې نواز شریف حیثیت د یو ملزم دی او ملزم عدالتونو ته حکم نشي ورکولی.
اکیوزډ کا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ کب فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں.
بلاول بټو وی ملزمان عدالتونو ته حکم نشي ورکولی چې کله د فیصله واوروي. البته یو جمهوری هیواد کې دا هم قتل پکار دی چې فیصله په کوم وخت کې اورول کیږي او دینه دا مطلب دی وانه غستی شي چې ګینه داسې فیصله لوځي انتخابات متاثر کېدی شي. پاکستان مسلم لیگ بل خواوی د انتخاباتو نوړه د نواز شریف پر ضد فیصله اورولو مقصد انتخابي نتایج متاثر کول دي. پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم وای باید اوس عدالت دا فیصله واوروي، ځکه چې ډیر وخت ناکام د دې پتا ما دی.
کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیلے کی، اس کے لیے اور مزید دو سال انتظار کرے اور مزید قوم انتظار کرے گی، ساری قوم منتظر ہے اس فیصلے.
عمران خان وای د دو کالو نه دا اورن روانه ده او په دې ډیر رقم هم خرچ شو، باید چې اوس دا فیصله واورولی شي. یو بل پرمختګ کې د پاکستان احتساب ادارې فیصله کړې ده چې 25 جولای پورې، یعنی انتخاباتو نه وړاندې پورې، به یو کاندید هم نه گرفتار کوي. او دا فیصله په داسې حال کې شوې ده چې اکثر له سیاسي ګوندونو تور لګولی دی چې انتخاباتو نه وړاندې احتساب اداره د دوی کاندیدان نیسي، او دا نیول د سیاسي ګوندونو یو انتقامي کاروي ګرځولې ده. البته نن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی پرنسپل سیکرټري فواد حسن فواد دا کرپشن په تور احتساب ادارې گرفتار کړی دی.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکو ویلي دي چې 12 تنه د داعش وسلوالي ژوندینی ولی 14 نور په عملیاتو کې وجلې دي. دغه شانته کې په فاریاب ولایت کې د حکومت په ضد احتجاجونو وروسته حکومت د هغه ډلې سره د خبرو اترو لپاره خپل پلاوی لګلې. دا ټول حال سوشي به وړاندې زمونږ همکارې منازا شهید په کابل کې د ډیو رډیو خبريال حکمل روان نه پختلې. ستاسو په مرسته راګرځو.
په ننګرهار کې دی افغان ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات دي د ایش وسلوالو پر ضد د څو ورځو راهیسې دوام لري. په ننګرهار کې افغان چارواکو ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې 14 تنه د ایش وسلوال وژل شوي او 14 نور یې ژوندي نیول شوي دي. دوی د ننګرهار ولي ویانه تبلا خوګیاڼي نن نیوي چې په دغه چنیز عملیات په هڅه مینا نازیانو چپریهار او د جلال آباد ښار په مرکز کې د دیش وسلوالو پر ضد ترسره شوي دي. دوی وایي چې دغه عملیات په تیره یوه هفته کې ترسره شوي دي چې شپاړس تنه دیش وسلوالې وژل شوي دي او څوارلس نورې ژوندې نیول شوي دي. دوی په خبره دا په جلال آباد کې په تیر کې په کوم سټیډیم باندې چې ځنمرګ برید او نورې تروریستي پیښې چې په تیر کې ترسره شوي دي په هغې کې لاس درلود او دوی وایي چې د څوارلس تنو نیول شوي ژوندې د ایش جنګیالیو نه د افغان ځواکونو له لورې پوښتنې ګرویګنې روانې دي او د نورو وسلوالو په تنظیمونه به هم په نښه کړي. بلې منظر
بلې لورې ته په فاریاب کې تېره ورځ د جنبش اسلامي ګوند پلویانو په لاریون کې له تاوتریخوالي وروسته راپورونه راغلي دي چې د افغانستان جمهوري ریاست له اعتراض کوونکو سره د مذاکراتو لپاره هلته ولایت یو پلاوی استولی دی. دغه مظاهرې په کومې موضوع باندې وي او له کوم وروسته دغه مظاهره چیانو په مظاهرو باندې لاس پورې کړه؟
بله، رئیس جمهور خپل په یوه وینا کې په لغمان کې چې څو درې ورځې وړاندې سفر درلود هلته ده وویل چې ما ته د لغمان په کلي اردو کې یوه فوزي یا عسکر په غوږ کې ویلي دي چې افغان ځواکونه له خپل سرې د وسلوالو نه ډېر په تنګ راغلي دي. نو هغې نه وروسته ده د جنبش ګوند مشهور قمندان لوی قمندان په فاریاب ولایت کې دی ونډې د افغان ځواکونو له لورې په فاریاب ولایت کې ویل شوي چې دغه قمندان چې د کیسري ولسوالۍ امنیه قمندان هم د غونډې ته رابلل شوی و هلته یې والي او د والي په ګډون نور لوړ پوړي چارواکي ګواښولي وو چې تاسو که چېرته زموږ خبرې ونه منئ نو هغوی په مرګ ګواښولي وو. هغې نه وروسته هغه د کیسري د جنبش ګوند قمندان نیول شوی و. نو بیا په فاریاب ولایت کې د فاریاب په څنګ کې نورو ولایتونو بلخ په دغه کې مظاهرې شروع شوې دي. تېره ورځ افغان دغه مظاهره چیانو په فاریاب ولایت کې د فاریاب ولایت او بعضو نورو امنیتي ادارو ته ورونه هم ور اچولي وو چې هغې کې هم یو څو نفره د افغان حکومت په وینا چې زخمیان شوي دي. له هغې نه وروسته د افغان رئیس جمهور په هدایت د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین فاریاب ولایت ته استول شوي دي چې دغه مظاهرې کنټرول کړي.
ډېره مننه.
نن داسې ویل کېږي چې په فاریاب ولایت کې کیسري چې نیول شوی و هغه کابل ته انتقال شوی دی او کابل کې نن محکمې ته هم وړاندې شوی دی. بلې منظر.
سمه ده. ډېره مننه ستاسو د تفصیلاتو څخه.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
درنو عزتمنو اولیدونکو او اوریدونکو، خپرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل سیمه ایز راپور ولورې ته چې چینایي چارواکو او کمپنیو اندېښنې څرګندې کړي دي چې ګواکې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د سی پیک کومه چې اقتصادي لویه لار پروژه ده هغې په منصوبو باندې یا په منصوبو کې ستونزې جوړوي. نور تفصیلات یې څه دي او دغه کوم شان ستونزې دي او اندېښنې څه دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور.
د دغه ګردی میس کانفرنس مشري د بلوچستان د لنډمهالې مودې علا وزیر علاءالدین مری کوله او دغه ډول په کراچي کې د چین حکومت کونسل جنرال جرنل وانګ ژونګ هم ګډون درلودی او دغه ډول له ده سره د چین پانګ اچوونکي په شمول د چین د غټو شرکتونو لوړ پوړي مامورین هم ملګري وو. د بلوچستان د سرمایکاری د څنګه چیرمن رویل بلوچ هم په دغه غونډه کې ګډون درلودي. په غونډه کې وګډون کوونکو ته د منصوبه بندۍ او د پرمختیا د بلوچستان مرستیال چیف سیکرټر معلومات ورکړل او د پانګې اچونې لپاره بیا د سرمایکاری د بورډ د پانګې اچونې او د تجارت ډایرکټر رویل بلوچ د پانګې څانګې په ګوته کړلې. د پولیسو انسپکټر جرنل بیا په بلوچستان کې د چینو سرمایکارانو ته د امنیتي وظیفه کله باندې معلومات ورکړل او دغه ډول وغونډې ته وویل چې دلته و سرمایکارانو ته د تحفظ لپاره دوی یو شمیر ګامونه اخیستي دي. د چین له لوري وویل سو چې د بیلابیلو حکومتي څانګو له لوري د دوی لپاره اجازت نامه اخیستل یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی. د دوی په خبره چې د دغې پروژې لپاره مځکه الاټ کول غواړي، لکن تر اوسه پورې دوی په انتظار باندې ناست دي. د بلوچستان موقتي اعلی وزیر علاءالدین مری بیا وویل چې د چین له لوري و دوی ته ویل شوي دي چې د حکومت د بیلابیلو څانګو له لوري د پروژو پروسه ډیره سوسته ده، چې چین حکومت او شرکتونه د دغه عربونو ډالرو پر پروژه باندې مختلف شکایتونه لري چې اوس به بلوچستان او چین حکومت په ګډه باندې دغه ستونزې هوارې کړي. علاءالدین مری ډاډ ورکړی چې په جدي توګه باندې به د دغو مشکلاتو د هوارولو لپاره دوی ګړندي ګامونه واخلي او په اونۍ کې به په ځانګړې توګه باندې په بلوچستان کې چې د انرژي کمی ده د 300 میګاواټو د کویلې د گوادر پر پلانټ به کار پیل کړي. د چین د سفیر او د پانګواچونکو کمپنیانو له لوري د برېښنا د پروژې د بنیادي ډانچې پاک لبانی معلومات ورکړل. حکومت و دوی ته د بشپړ تحفظ د ورکولو ډاډ هم ورکړي. علاءالدین مری پر مخ زیاته کړله چې د چین و سفیر ته دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره د سیپیک د ټولې لارې د امنیت خوندي ساتلو په امنیتي ګامونو اخیستلو باندې خبر کړي. اعلی وزیر وویل چې په گوادر کې د پری اکنامیک زون او دغه ډول په بوستان کې د اقتصادي مرکز د جوړولو پلان به هم ډیر زر عملي شي. د یو پښتنې په ځواب کې په کراچي کې د چین سفیر وانګ ژونګ وویل چې په بلوچستان کې د انرژي بنیادي ډانچه او د پرمختیا لپاره د چین حکومت په لومړیتوبونو کې شامله ده. دا حکومت له لوري د چین وسپیر ته ویل سوسې دلته په بلوچستان کې د شلو د اوبو ډیره سخته کمی ده او دغه ډول په گوادر کې حکومت د سمندر اوبه د شلو د جوګه کېدو لپاره یو پلانټ هم لګولی دی. د بلوچستان اعلی وزیر علاءالدین مری و دوی ته ویل چې د چین و انجینرانو ته به دوی په بشپړه توګه تحفظ ورکوي او دغه ډول د بلوچستان و بیروزګار ځوانانو ته به د چین زبه هم ورزده کوي چې بیا به دوی پر دغو پروژو باندې کار کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زتمنو اوریدونکو د روغتیا ولوري ته زو او یو راپور لرو چې د صحت سره تړلې راپور دی چې ویل کیږي په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې CDC په سویلي آسیا کې د سفر کوونکو ته خبرداري ورکړی دی چې د سفر پر وخت خوراکي شیانو او اوبو په استعمال کې احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې په جنوبي آسیا کې په خصوصي توګه په پاکستان کې د ټایفاید تبې چې میادي تبې دی یا ورته مورق ویل کیږي یو نوی قسم XDR د معلومیدو وروسته زیاتره انټي بایوټیک دوایانې په دې کار نه کوي او متاثر کېدو وروسته مریضانو ته سخت مشکلات پیښیږي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوو په دغه راپور کې.
امریکایی د ناروغو د کنټرول او مخنیوي ادارې CDC په سویلي ایشیا کې سفر کوونکو ته خبرداري جاری کړې دي چې د سفر په وخت په خوراکي شیانو او اوبو په استعمال کې د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې په جنوبي ایشیا په خصوصي توګه پاکستان کې د ټایفاید تبې د نوي قسم XDR د معلومېدو وروسته زیاتره انټي بایوټیک دوایانې په دې کار نه کوي او د متاثر کېدو وروسته مریضانو ته سخت مشکلات مخې ته راتلی شي. دغه ټایفاید تبه څه شی دی؟ په دې هکله میډیکل ډاکټر محمد یوسف وایي دا ناروغي د بکټیریا په ذریعه په انساني بدن کې خوريږي او نیغ په نیغه ترنا په انساني بدن کې د هضمېدو نظام او کولمې زیاتی متاثر کیږي. ډاکټر یوسف وایي چې د ناروغي نه وړاندې په انسان تبرادي په سر یې درد وي او د انسان کولمې هم ورسره دردونه کوي.
ټایفاید د کومل کې ډیر عام دی. بکټیریا دي چې دا په دې په اوبو په ذریعہ باندې او د هوا او د سږو په ذریعہ باندې انسان ته منتقل کیږي او داغه تدلو ځای نه یا داغه موټي چې دا په کولمو کې دننه دي کې انسان ته د کولمو د پوری کېدلو وروسته په دغه باندې خطرات راځي. کمپلیکیشن د دې ځای چې کله د زیات د سینې خرابولو او کلمو کې د زخم د جوړېدلو کلمو دردونه د کلمو سره د هغې د اشتها یا د خوراک کمېدل یا هغې کې خېټې د مومنټ هغې کې فرق راتلل دي. بیا په مزاج کې داسې چې تبه راتلل خامخا 100 څه پورې دغه پورې تبه کېږي چې څومره دا پرمختګ کوي نو د سر درد الټې او دغه علامت په دې کې ډېر موجود دي.
څېړنې وایي ایکس ډی آر ټایفایډ تبه هم د عام ټایفایډ تبې په شان په انساني بدن کې خورېږي او په کال 2014 کې دغه ناروغي د پاکستان په حیدرآباد ښار کې معلومه کړې شوې وه. په دې تبه باندې د مرګ دننه د ژوند د بچ کولو دوایانې هم اثر نه کوي. په پاکستان کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت اسلام آباد وینا ده چې دغه ناروغي په خورېدو روانه ده او تر اوسه پورې په ټول هیواد کې 850 کسان د دې ناروغۍ نه متاثر شوي دي. د انسټیټیوټ وینا ده چې په راتلونکي وخت کې ایکس ډی آر ټایفایډ لا علاج مرض هم جوړېدي شي. ډاکټران وایي چې د ملک دننه 15 قسمه انټي بایوټکس په دې ناروغۍ ناکام دي. ډاکټر یوسف وایي د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره صفا اوبو او صفا خوراکونو ته اړتیا ده.
نو د دې لپاره خو د دې د ټایفایډ مخنیوي وقایوي واکسین هم راوتی دي کوم چې د دغه لپاره دي د ټایم نه مخکې لګي او د دې د بچ کېدو لپاره دي. بل نو بیا ما خبر راځي چې د صفایي خیال ساتل د اوبو د سکلو د دې د یشدلو سره دغه دي او بیا د خوراکونو کې په کار نه دي کوم دغه واکسین دي او د دې خوراک دي او د دې آب هوا یا د موسم د موسم حالاتو باندې د وخت دغه سره څومره چې زمونږ پولیسن دي کوشش په کار دي چې ځان ته بچ ساتي.
د غیر سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې په لسو کې اته کسان ټایفایډ تبې نه متاثر کیږي او په خصوصي توګه د سلور کالونه کم متاثر ماشومان د دې ناروغۍ نه اګه مرګ په خلو کې لاړ شي. په نړیواله کچه هر کال 40 میلیونه خلک د ټایفایډ د تبې نه متاثر کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې کز ځان د یو نه بیلوم بلبا لازمن خوخوم
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتل او اوریدل شي.
درمنو اوریدونکو، په پاکستان کې د یو دیرشم آئینی بدلون ورستو چې کله قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې نو د دغه قانون د لاندې د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې چې کومې سیمې دي د ملکن ډویژن سیمې چې پاټا ورته ویل کېږي دغه د دغه حالت هم بدل شو. دغه تنن سوداګرو یا کاروباریانو احتجاجونه کړي دي چې د انتظام ورستو قبایلی سیمې په پختونخوا کې د ورګډېدو ورستو دي د ملکن ډویژن چې کوم مخکینه حیثیت او هغه دې په ځای وساتل شي. د ډیو رادیو خبریال فیاض ظفر په د سوات نا د دغه احتجاجونو حال په ویډیو رپورت کې را لګلې.
نن په ملکن ډیویژن کې مکمل هړتال د شټر ډاون د پاټا د حیثیت د ختمېدو خلاف منګور بازار کې د ټیم سمزدوران زموږ سره ولاړ دي. داغونه ته پوسکو چې د هړتال په غوسه سر
چې نن زموږ د سر مزدوري د ټاټ کې ونه شو، د ګلکار ونه شو، تمام بازار بند دی، هر طرف ته چې کم دی ظلم شروع دی. خو د هړتال په وجه موږ ته ډیر توس نقصان نه ورسید ولې چې زموږ مزدوري نشته.
دا مزدوران وایي چې د شټر ډاون هړتال لکبلا نن د دوی مزدوري ونه شو. دا ملکن ډیویژن په وزلو سوات، شنګلا، بونیر، ملکن، کوزدر، بردر او چترال کې نن د تاجر تنظیمونو په وینا مکمل هړتال دی او ټولو زلو کې ټول لوی او واړه بازارونه بند دي. د سوات او ملکن ډیویژن د تاجرانو صدر عبدالرحیم وای چې موږ په هیڅ جوړ د پاټا حیثیت ختمېدو ته تیار نه یو.
زموږ د هړتال مقصد واضح دی چې د ملکن ډیویژن جداګان حیثیت مخصوص حیثیت ختمېدو باقاعده چې کوم دی حکمرانانو حکومت فیصله کړله. نن د ملکن ډیویژن تمام تجارتي ادارې تمام عوام په دې خبره په احتجاج باندې دي چې موږ د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختمېدو ته هرگز تیار نه یو. زمنگا تجارت او صنعت زراعت او سیاحت ټول تباہ او برباد شوی دی په طالبانیزیشن کې زلزلو کې فوجی اپریشنو کې سیلابونو کې منګ د دې خبرې متحمل او جوګه نه یو چې منګه ټریکس نظام برداشت کړو.
تیر حکومت د نورو سیاسي ګوندونو په مرسته چې پکې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ او پښتونخوا ملي عوام پارټي شامل نه وو، د قومي اسمبلی او بیا د سنت نه یو درشم آئینی ترمیم پاس کړو چې لکه بلې فاټا چې د وفاق زیر انتظام قبایلی علاقې وي او پاټا چې د صوبې زیر انتظام قبایلی علاقې وي چې پکې ملکن ډیویژن او کوستان شامل دي، ته د قبایلی حیثیت ختم کړی وو او اور سری د 15 کالو د پاره په دې علاقو کې د ټیکس ناغستو اعلان کړی وو. د ملکن ډیویژن تاجرانو په ټولو ضلعو کې د هړتال سره احتجاجي مظاهره هم وکړي. تاجر تنظیمونو مشران وای چې سوات او ملکن ډیویژن اول د طالبګری بیا د فوزی اپریشن او د غیر وروستو د سیلاب د لاسه ډیر ځپلې شوې دي او دلته کاروبارونه خراب شوې دي او د پټا د حیثیت د ختمېدو سره به 15 کال وروستو دلته ټول ټیکسونه راشي چې لکه بل به دا ځپلې شوې ولس د نورو ستونزو ښکار شي. تاجران وای چې اوله مرحله کې دوی شټر ډاون هړتال وکړو او که د پټا حیثیت بحال نه کړې شو نو په دویمه مرحله کې به په هر ضلع کې احتجاجي مظاهره کولی شي او په درېمه مرحله کې به د سیول نافرمانۍ تحریک شروع کولی شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تماکو چې د خیبر پښتونخوا د 400 نوخار سوابۍ مردان او د یو شمیر سیمو غټور فصل دی، دغه تا دغه فصل کاروندګر ګلمندي چې حکومتي چې کومې کمپنیانې تماکو اخیستونکو کمپنیانې هغه ته په هغه نرخونو باندې تماکو ناخلی کم چې پکار ده او کم مبای باندې چې د دوی نه تماکوان اخیستل کیږي د دغه نه زیاته په تماکوانو باندې د دوی خرچا یا تاوان راځي. د ډیور ډیو خبریال ملک وقاص خان په یو تفصیلی رپورت را لېګلې.
خصوصا کم چې دغه تماکو دی دا ریکمینډډ ورایټی دا او هغه به نه قیمت به کمیږي نه به د هغه په کرایانو کې سفر راځي، هیڅ قسم له داسې زمیندارو ته بس نقصان نه رسیږي. هم په هغه قیمت به په کم قیمت باندې چې نور تماکو خرڅیږي په دغه قیمت به دوه تماکو خرڅیږي. د تماکو کم چې منیمم انډیکیټیو پرایس مو څه ته وایو MIP، هغه خو پروسکنه ده. هغه وجه دا وه چې COP سروې شوی وه، کاسټ آف پروډکشن سروې شوی وه او په هغه کې کاسټ آف پروډکشن د پروسکنی کال نه کم راغله. مین ریزن یې د خاورې قیمتونه او د تیلو قیمتونو په هغه وخت کې کله چې COP کې د اوس خو د تیلو قیمتونو خیر سوا شو په هغه وخت کې د پروسکنی په نسبت باندې هغه قیمتونه کم وو. د هغه وجه نه COP سروې کم راغلی وه خو مونږ MIP چې دی هغه کم کړی نه دی، هغه هم هغه پروسکنی کال دی.
سر په 400 کې د تماکو ډېر ډیپوان چې دي نو هغه کم تعداد یې کم کړی شوی دی. کاروندګر وایي چې یاره مونږ مردان ته یا ثوابې ته تماکو یوسي نو هلته کې د کاروندګرو ګڼه جوړه شي او هلته منیجران کم وي، پټې کمې وي چې یاره د هغوی نه هغه تماکو په وخت واغېستې شي او لکه هغوی وایي چې یاره زمونږ په وخت ډېر زیات ضایع کیږي. دې مت کې تاسو څه کړي دي یا تاسو را روان سیزن کې به څه کوئ؟
دا خبره خو تاسو صحیح ده. چېره فلپ موریس پاکستان لمیټډ چې کومه کمپنی ده هغوی دا یو کار کړی دی چې په ایتم سوابۍ کې یو غټ پرچیز سنټر هغوی کولاو کړی دی چېرته چې شپږ دغه دي دا پټې دي زمیندار جوړته پټ شپږ پټې دي او په هر یو باندې ښه مناسب تعداد د منیجرانو او کم چې مزدوران په کار وي هغه پروس خلی زما چې کوم بار بار انسپیکشن کړو نو دا به موجود وو او زمیندارو سره زما خبرې شوې وې نو داسې زمیندار پکې څوک نه راغلی چې هغه تر ډېر لیټه پورې هغه دغه هلته کې ټایم ضایع کیږي یا دغه ته تکلیف ہے. بہرحال تاسو خبر زموږ مخه تکړه مونږ به دا د دوباره دغه وکړو کوشش وکړو چې را کدا چې مسئله وي چې هغه حل کو.
پر اوس کال تماکو کوټه چې ونو هغه کم وا بیا چې سیزن ختم شو هغه تماکو کوټه بل د دې سیزن د پاره زیات کړی شو هغه سمره دا او لکه ک دې وخت کې دې کال کې اضافي تماکو راشي د دې کوټې نه علاوه نو کمنیا نه باغ اخلي او کنه
دا خبر صاحب سید جره بروس کنی کال په مقابله کې سکاله کوٹا یا کم ریکوائرمنٹس تھے تمباکو وی اغزیات شوی ده پروس کلی دا وصل ویخ ملیان او سکلی دا یو کم 50 ملیان ده نو اغا سیوا شوی ده او د کمیانو سره چې زمون کم د غشوی دی میټینګونه شوی دی نو موږ ته داسې یو احساس ته چیرې که سرپلس شي فرض کا نو تم کمیانې په دې ته تیاری چې هغه سرپلس تما کوم په ښه ریټ باندې واخلي.
نو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او د دې خپرونې وروسته به د شپه په خیر خپرونه اوریز مونږه همکارانو سره او زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید
او زه بختور شه
او د دې خپرونې پروډوسر وز مونږه همکار ارشاد علی غوینه هم ډیره مننه کوو تاسو په لوی لاس پاره سلوړه او آباد اوسئ.